द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم سحر مپا خیر دا واشنگتن دیو تاسو دا وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته وګی نن د زیارت ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 15 نیټه را تا وخت په اسلام آباد او سوابۍ کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دي. دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه او د شپې 8 بجې دي. د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم. لومبه د خبرونو سرټکی د سویلی او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د پاکستان اقتصادي ودې په اړه د موډیز تجارتي ادارې ریټینګز کې مثبت بدلون ستایلی او ویلي د پاکستان خزانه وزارت زړور پالیسو او د آی ایم ایف مالی مرستو د لاسه پاکستان کې اقتصادي وده په ښه کېدو ده. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په یو ناڅاپي دوره کابل ته تللي افغان مشرانو سره لیدو کاته کړي. د امریکا خارجه وزارت وایي خلیلزاد به پسته دی دوها قطر ته ځي چې باقاعده په امن مذاکراتو لاس پوري کړي. او په لندن کې د ناټو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریز غونډه پای ته رسېدلې. ائتلاف په افغان طالبانو مذاکراتو ته د کېناستلو غږ کړی او صدر ټرمپ په شام کې د ترکی رول ستایلې. دا اوس ټکی اوس غوښې د خبرونو تفصیل ته د سویلی ایشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د پاکستان اقتصادي ودې په اړه د موډیز انویسټر سرویسز وروستي رپورټ ستایلی. کوم کې چې ادارې د پاکستان ریټینګز د منفي نه اعتبار ته اړولې. موډیز تیر کال جون کې د پاکستان خپل منفي ریټینګز ته کوز کړو. میرمن ویلز د پاکستان خزانه وزارت اصلاحات او د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف هلې ځلې د موډیز ریټینګ بدلولو ذمہوار ګرځولي. د امریکا سویلي او مرکزی ایشیا لپاره د خارجه وزارت ټویټر اکاونټ څخه میرمن ویلز لیکلي، مونږ خوشاله یو چې موډیز انویسټمنټ سرویس د پاکستان کریډیټ ریټینګ ته بیا کتنه کړې او دای باثباته ښودلې. د پاکستان خزانه وزارت اصلاحاتو او د آی ایم ایف پروګرام څخه مننه چې زړور اقتصادي اصلاحاتو سره پاکستان د دې جوګه کړې چې د ترکې خارجي پانګې رابللو او پیداوار زیاتولو په لار روان کړي. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په یو ناڅاپي دوره افغانستان کابل ته تللي چې ځنډیدلې افغان مذاکراتو عمل کې ټولې خواوې پخلا کړي او خبرې بیا په لار راولي. په کابل کې خالقلی خلیلزاد افغان مشرانو بشمول افغان صدر اشرف غنی سره لیدو کاته کړی او افغان صدر اشرف غنی یو وار بیا د ډزبندې په خبره ټینګار کړی. د ای پی خبری ادارې تر مخه افغان طالبانو هم امریکني وفد سره د ملاقات پخلی کړی خو دغه ملاقات چرته شوی او څوک پکې شامل وو دا نه دی ویل شوی. د امریکا خارجه وزارت تر مخه زلمی خلیلزاد به پسته دی دوها قطر ته ځي او باقاعده به افغان طالبانو سره امن مذاکرات شروع کوي. په 13 ستمبر میاشت کې صدر ډونالډ ټرمپ طالبانو سره د امریکا امن مذاکرات ځنډولو اعلان کړو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په شمول نړیوال مشرانو په لندن کې کیدونکې د ناټو ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشریز غونډه سرته رسولې خو د بظاهر اتحاد او یووالي ښودلو لپاره دا مهمه غونډه د تاویلي ماویلي ښکار شوې. د تیر نهې پر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د فرانس په صدر ایمانوئل مکرون باندې د تیرې میاشتې بیان چې ائتلاف د مزغو نه خلاص دی په سر نیوکې وکړې او د شروع ورځ د هغه ویډیو ښکار شوه کومه کې چې د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو او نور سیاسي مشرانو تر څنګ امریکني صدر پورې ټوکې ټکالې کولې. د ناټو د غړي هیوادونو مشرانو یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوږدې مودې امنیت او ثبات ساتلو ته ژمن دي. د ناټو ائتلاف سیکرټري جنرال جن ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې په طالبانو غږ کړی چې طالبان دې پوه شي چې د جنگ په میدان دوی ګټه نشي موندلې. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د ناټو سرمشریز غونډې په ترڅ کې لیدو کاته کړي. په خپلو خبرو کې صدر ټرمپ د ترکی شامپوله باندې امن قائمولو پر سر د ترکی ستاینه کړې. د خودساخته اسلامي خلافت یا د داعش په انټرنیټ هلې ځلې کمزوري شوي او علت یې یورپي چارواکو لخوا وروستي ګامونه یادېږي چا چې د یادې ترهګر ډلې فعالیتونه او د دې فعالینو پر او ډېرو مرګرو آنلاین اکاونټونه د لکھاو په شمیره کې تړلي. د ترهګرې د مخنیوي لپاره کارکوونکي مامورین وایي وړاندې هم د داعش د انټرنیټ د لارې مخه نیولو هڅه شوې وه خو دا ډله به نور زور سره مخې ته راغله. خو دا وار چارواکو د اقداماتو نه پس ورته اندازه کیږي چې بویا داعش په انټرنیټ بیا په خپلو خپو باندې ودرېږي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د ایران حالت ډیر کمزور شوی خو بیا هم هر ورځ اسرائیل د ایران جاریت مخ نیسي. د شورو پروز د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره برغې خبری غونډې ته په وینا کې د اسرائیل مشر ویل ایران دا وخت هم په جاریت لاس پورې کړی او شام، لبنان، عراق، یمن او د غزه په تړانګه خپل کارونه دوامداره ساتلي. نتنیاهو په ایران فشار دوامدار ساتلو لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ ستاینه وکړه او د امریکا خارجه وزیر په دغه موقع د ایرانی مظاهره چیانو د ملاتړي اظهار وکړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا په نیویارک ښار کې میش موډیز انویسټر سرویسز د موډیز کارپوریشن یو ځیلي اداره ده او دا نړۍ د هیوادونو کاروباري وضع او د قرضو واپس ادا کولو صلاحیت ګوري. د موډیز نه علاوه په نړۍ کې دا کار سټینډرډ اینڈ پور او فچ ګروپ هم کوي. دې ډلې په خپل یو وروستي رپورټ کې د پاکستان د قرض ادا کولو وضع او اقتصادي وده د دې په اړه باندې یو رپورټ جاری کړی او پاکستان یې د منفي برخې نه باثباته برخې ته اچولې او ویلي چې پاکستان اوس د اعتبار وړ دی. د سویلي او مرکزی اشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د موډیز دغه رپورټ ستایلی او ویلي چې دا د پاکستان د خزانه وزارت زړور ګامونه او دغه شان پاکستان سره د IMF د مالی مرستو د لاسه ممکنه شوي. په دې موضوع زموږ همکار عدنان رشید یو رپورټ تیار کړی، ستاسو په مرته راګرځو.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي الیس ویلز د نړیوال سرمایه‌کاری تازه رپورټ ستاینه کړي او وای د IMF پروګرام لاندې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا خپل شوی اصلاحاتو سره د دغه هیواد اقتصاد مخ په وړاندې روان شوی. تیر ورځ میرمن الیس ویلز په خپل یو ټویټ کې لیکلی، ډیر خوشاله شو چې موډی خپل رپورټ کې د پاکستان ریټینګ یا درجه بندی د منفی نه استحکام ته پورته کړی ده. د ګول یا دوشنبه په ورځ د امریکا نیویارک ښار کې د نړیوال تجارت او د سرمایه‌کاری د سار ادارې موډی خپل تازه رپورټ کې د پاکستان ریټینګ یا درجه بندی د منفی نه استحکام ته اوچته کړی ده. د نړیوال ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې روان شوی او حکومت په کرنټ اکاونټ ډیفیسټ یا خساره کې کمی راوستلی ده. میرمن الیس ویلز په خپل ټویټ کې لیکلی، اقتصادي اصلاحاتو په مد کې د سکوټ ګامونو سره د پاکستان اقتصاد ښه کیدلی شي او په دغه هیواد کې شخصي پنګونې او اکسپورت یا صادرات نور هم زیاتېدلی شي. د سرمایه‌کاری د سار ادارې موډي رپورټ وایي د پاکستان کرنټ اکاونټ ډیفیسټ کې کمی راغلی او اوس د پاکستان نتلونکي او راتلونکي پیسو کې توازن ښکاري او امکان شته چې دغه شربه نور هم ښه شي. د ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د تجارت وزارت ویلی وو د روان مالی کال په 15 وړمبو میاشتو کې د پاکستان تجارتي خساره کې 3.4% کمی راغلی او د هغې اصل وجه د پاکستان اکسپورت یا صادرات کې لږ زیاتوالی او وارداتو یا امپورت کې کمی دی. د ډیوا خبریال الیاس خان د خزانه وزارت شمیرې رپورټ کړي او وای سکال د جولای نه د نومبر میاشتې پورې د پاکستان واردات یا امپورت 0.2% رقم شوی او اکسپورت یا صادرات 0.8% زیات شوی. اقتصاد پوه خبریال فدا حسین د ډیوا خبریال الیاس خان ته ویلي، تجارتي خساره کمول ښه خبره ده خو د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره به د هیواد کل پیداوار یعنی جی ڈی پی کچه زیاتول وی.
امپورټ دی کم کړی دی خو اکسپورټ هغه شان دی سیوا شوی. بیا چې تو ګوري د جی ڈی پی ګروث تم خپل تو ګوره چې جی ڈی پی ګروث تا مخکې روان دی که فشار روان دی که اولار دی نو د اوس داسې فکر راځي چې 3% نه هم جی ڈی پی ګروث دی هغه کم را روان دی. اصل مسله ګوري هم دکه دا چې جی ڈی پی ګروث ودریږي نو تا ته هر څه مسلې جوړ شي، تا ته بیلنس آف پیمنټ هم مسله جوړ شي. اکانمي ولې سلو ده؟ اکانمي خو په دې وجه سلو ده چې ستا کم د بجلی قیمتونه دي، کم د ګیس قیمتونه دي، بیا ستا شرع سود دی، تر دې وجه ستا اکانمي سلو شوې ده. نو هلته چې ته امپورټ اکسپورټ کې بیلنس راولې لږ مل د انډستریز د پاره هم څه بیلنس پکار.
نړیوالې ادارې موډي تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان خراب اقتصادي حالات او د قرضونو د واپسۍ کې د ستونزو له سببه د پاکستان کریډیټ منفي درجه ته راکوس کړی و. پاکستان خپل اقتصادي مشکلات ختمولو لپاره د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه د شپږ ارب ډالرو قرض لپاره درخواست ورکړی و، کوم چې دغه ادارې سکل د جولای په میاشت کې منظور کړی، خو دغه قرض به پاکستان ته د دریو کالو په موده کې ورکول کیږي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
پتیر ستمبر میاشت کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ناڅاپي افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ مذاکرات وزندول. صدر دا اقدام یا دا اعلان پس هغه کړو چې په کابل کې یو 14 شوه، په دې کې 12 کسان مړ شو چې پکې یو امریکایي هم شامل وو. تیر ورځ د امریکا صدر ډونالد ترامپ بیا اعلان وکړ چې د طالبانو سره د خبرې بیا شروع کړي دي، او هم تیر ورځ د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد کابل ته تللی، د غلطي افغان مشرانو سره ډی دکړي په بشمول د افغان صدر اشرف غنی، او د امریکا خارجه وزارت وایي چې اوس به خاغلی خلیلزاد دوها قطر ته ځي چې باقاعده به افغان طالبانو سره د امن مذاکرات بیا شروع کوي. زموږ همکار ارباب محمود علی په دې موضوع یو رپورت تیار کړی، تاسو په امر ته راغړو.
د شمالي اټلانټیک د تړون تنظیم یا نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په لندن کې د نیټو د سرمشریزه دوه ورځنۍ غونډه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوږدې مودې امنیت او ثبات ساتلو ته ژمن دي. د نیټو سیکرټری جنرال جنس ټالتنبرګ وایي د اوربند غونډې د شرطونو په اړه لاسنه شي ویلې. موږ ژمن یو چې د افغانستان مرستې ته دوام ورکړو، ځکه قوي باور لرو بهترینه لاره چې نیټو کولی شي د سولې له هڅو ملاتړ وکړي. هغه د افغان امنیتي ځواکونو روزول، ورته مشوره ورکول او ورسره مرسته کول دي. سو طالبان پوهیږي چې د جنگ په میدان یې نشي ګټلې. په کابل کې د افغانستان لپاره د نیټو جګپوړې غیر پوزي استازي نیکولس کې وای چې هیلمن دي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې به بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د نیټو غیر پوزي استازي زیاته کړه چې طالبان باید جوړجاړي ته تیار شي او د تشدد کمیدو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې دي. افغان حکومت وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی یو ځل بیا د سولې د مذاکراتو لپاره د ډز بندې یا اوربند په شرط او همداراز له افغانستانه بهر د طالبانو د پټو مرکزونو پر لمنځه تللو ټینګار کړی دی. که څه هم د حکومت په بیان کې د کوم ملک نوم نه دی اخیستل شوی، خو افغانستان همیش پاکستان په دې تورن کړي چې افغان طالبانو ته یې پټ مرکزونه ورکړي دي، خو پاکستان دا دعوی ردوي. زلمی خلیلزاد ویلي د امریکا افغان ځواکونو او طالبانو د عملیاتو په پایله کې داعش ډله په شا شوې، ګڼې سیمې یې د لاسه ورکړي او په سوونو وسلوالو یې وسلې غورځولې دي. په خپل ټویټر پاڼه زلمی خلیلزاد لیکلی د شکرانې په ورځ، یعنی امریکا کې د تانکس گیوینګ په ورځ، د داعش خراسان په ضد افغانستان کې ستر پرمختګ شوی او د دې ډلې په سوونو وسلوالو ځانونه تسلیم کړي دي. هغه لیکلی هر څوک د داعش خراسان جړلې په بشپړ ډول نه دی وتلې، خو دغه ډلې ته رسیدلې ځانونه د هغوی په ضد روانه جګړه کې یو ریښتونی پرمختګ دی. درې ورځې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو په ځانګړي توګه د داعش ډلې د وسلوالو په ضد د یوې نیمې میاشتې مخکې پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي، او په دې موده کې سلګونه د داعش وسلوال افغان پوست تسلیم شوي دي. نیټو په داسې حال کې د افغانستان په وړاندې د خپلې دوامدارې مرستې او ملاتړ خبره کړې چې د افغان سولې دپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو دپاره یو ځل بیا هڅې پیل کړې دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
Thank you.
وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی څخه نیغه په نیغه باندې اورئ. په لندن کې د ناټو هیوادونو د ورځنې سرمشري د غونډه سرته رسیدلې. ائتلاف په افغانستان کې په افغان طالبانو مذاکراتو ته کېناستلو غږ کړی او صدر ترامپ په شام کې د ترکی رول ستایلی. په دې موضوع یو رپورټ تاسو پام راګرځوم. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په شمول د نړیوالو مشرانو په لندن کې کیدونکې د ناټو ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشري غونډه سرته رسولې. خو د بظاهره اتحاد او یووالي ښودلو لپاره دا مهمه غونډه د تاویل ماویل ښکار شوه. د تیر نهه پرواز د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د فرانس په صدر ایمانوئل مکرون باندې د تیر میاشتې بیان چې ائتلاف د مزغون خلاص دی په سر نیوکې کړی. او د نهه پرواز د هغه ویډیو ښکار شوه کومه کې چې د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د نور سیاسي مشرانو ترڅنګ امریکني صدر پورې ټوکې کولې. ډچ وزیر اعظم مارک روت هم په ائتلاف کې موجود تاوتریخوالي پخلی کړي او د ټویټر د لارې ویلي ائتلاف له په میدان کې اوسېدل پکار دي. په خپل یو خبري غونډه کې د کینیډا وزیر اعظم په ویډیو کې ریکارډ شوی دواړه بیانونه وضاحت کړي او ویلي د امریکا او کینیډا ترمنځ تعلقات مضبوط دي او د امریکا صدر او د کینیډا وزیر اعظم په شخصي تعلقاتو اډانه نه لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا په خپل خبرو کې د کینیډا وزیر اعظم دوه مخی ځتن بللې. خو وروستو صدر ټرمپ نه هم ریکارډ شوی خبرو کې صدر خپل دغه بیان یو ټوکه بللې. په خپلې خبري غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن کوم چې د جسټین ترودو د خبرو په وخت باندې موجود وو د ټرمپ او د ترودو پیښې په اړه د سوالونو ځواب ورکولو نه ډډه کړې. د ناټو د غړي هیوادونو مشرانو په لندن کې د ناټو سرمشري ځا دوه ورځنۍ غونډه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوږدې مودې امنیت او ثبات ساتلو ته ژمن دي. د ناټو سیکرټری جنرال جن سټولټنبرګ د شروع پر وس خبريالانو ته ویل موږ ژمن یو چې د افغانستان مرستو ته دوام ورکړو او بهترین لار چې ناټو یې خپلولی شي هغه دا ده چې د سولې د هڅو ملاتړ وکړو او افغان امنیتي ځواکونه وروزو او ورته مشوره ورکو او ورسره مرستې کول پکار دي. پکار ده چې طالبان هم پوه شي چې د جنگ په میدان دوی نشي ګټلې. بل پلو په کابل کې د افغانستان لپاره د ناټو جتپوړي غیر فوزي استازي نیکولاس کی ویلي چې هیلمن دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به بیرته شروع شي. نیکولاس کی تیر ورځ خبريالانو ته ویل هر افغان سولې ته تګی دي او رښتونی دعا کوي چې 2000 کې هغه پرمختګ وګوري چې موږ ټول یې غواړو. د افغانستان لپاره د ناټو غیر فوزي استازي زیاته کړه چې طالبان باید جوړجاړي ته تیار شي او د تشدد د کمیدو ته غاړه هم کیږدي. ناټو په داسې حال کې د افغانستان پر وړاندې خپل دوامدار مرستې ملاتړ خبره کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیدزاد هم د سولې د خبرو لپاره یو ځل بیا هڅې پیل کړي او کابل کې افغان مامورینو سره لیده کاته کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د ناټو سرمشري غونډې په ترڅ کې لیده کاته کړي او ترک صدر دفتر نه جاری بیان د دواړو مشرانو ملاقات ګټور بللې. په دغه ملاقات کې ترک خارجه وزیر مولود کاوسوغلو، د خزانه وزیر کامی سلامتیا وزیر، پخوانی وزیر اعظم او د صدر ویان ابراهیم کالین هم موجود وو. په خپل خبرو کې صدر ترامپ ته ترکی شام پوله باندې امن قائمولو پر سر ترکی ستایلی او ویلي دغه پوله او محفوظ مقامات په ښه حالت کې دي او زه د ترکی دی لپاره ستاینه کوم او د ډزبندي هم لا قائمه ده. وړاندې صدر ویل د ترکی صدر سره ملاقات یې ګټور وو او موږ پکې په شام او کردانو خبرې کړې. د شام او ترکی پوله د لانجو ډکه وه او موږ اوس خپل عسکر هاغه ځایونو ته استولي چېرته چې تیل دي او زه پې خوشحاله یم. صدر ډونالډ ټرمپ د غونډې په ترڅ کې هاغه ټول هیوادونو مشرانو سره هم ګډه غونډه کړې. څوک چې د ناټو ائتلاف باندې د خپل کل آمدن 2% برخه لګوي او بیا یې د ډنمارک وزیر اعظم سره لیده کاته کړې. خو د اسلام آباد په وخت د شپې 9:30 کېدونکې خبري غونډه ناڅاپي وځنډوله او واشنگټن ته را روان شو. په خپل خبرو کې د صدر ویناوا ډېری خبري غونډو کې برخه اخیستې او د ډېرو سوالونو ځوابونه یې ورکړي.
د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دروندونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی څخه نیغ په نیغه باندې اورئ. لږو شیبو کې به تاسو زموږ همکار نگین شاه او زموږ همکار رحمان بونیری سره سهار په خیر خبرونه د غوږی په تاسو په دغه خبرونه کې برخه اخیستې شئ. ټلیفون شمیره د 001-202-205-0403. هغه کسان چې لینډ لاین په خپل کور کې لري هغې موږ ته مفت ټلیفون کولی شي. د هغې لپاره شمیره ده 0800-00-00-90. په خبرونه کې اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. دا زموږ همکار مختار خلیل کړي. ستاسو په مرته راګرځو.
د تیرو سومیاشتو راسی د پاکستان د مختلفو خارونو نه د پاکستان د یو شمیر پیغلو جینکو د بناوټي ودونو په نوم د چین سړو ته د ودولو نه پس د دې جینکو چین ته د لیږلې کېدو او غلط چین کې دی جینکو سره د غیر انساني سلوک کېدو خبرونه خواره دي. نن د ایسوسییټډ پریس د نانا خبریالی کیتی ګینن د پاکستان د پنجاب صوبې د سر خار لاهور نه رالیګلی خپل یو رپورت کې د پاکستان د سلګونو جینکو چینیانو سره د ودولو تفصیل بیان کړی دی. د رپورت سره خطه د پاکستان شپږ سوه یو کم دیرش جینکې د بناوټي ناویانو په حیثیت کې په چین کې خرڅ کړی شوی دی. کیتی ګینن د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې په چینیانو د خرڅ کړی شوو د شپږ سوه یو کم دیرش جینکو د نمونو فهرست ایسوسییټډ پریس د پاکستان د هغو سرکاري تحقیقاتي اهلکارو نه ترلاسه کړی دی چا چې د دې څخه او د لعنتي نیټورک د نوغې وستو پوخ نیت کړی و. ځکه چې په دې نیټورک کې شامل ځناور صفته دلالان پاکستان کې د غریبو مور پلار د نیستین ناجایزه فائدې پورته کوي او د هغوی د زړه ټوکړي د هغوی لوڼه په چینیانو خرڅوي. په دې فهرست کې د کال 2018 نه را په دې خوا د هغو جینکو په باره کې کوټلي معلومات شته دی چې پاکستانی دلالانو په چینیانو خرڅ کړي دي. کیتی ګینن خپل رپورت کې لیکي چې د پاکستان سرکاري تحقیقاتي افسرانو د تیر جون نه ډېر د زړه د خلاصه د دې ټولې معاملې تحقیقات شروع کړي وو او په دې ناولي کاروبار کې ټول کسان راښکاره کول. خو چین سره د پاکستان د نږدې او خوږو تعلقاتو له سببه د پاکستان د حکومت اعلی چارواکو دغه تحقیقاتي افسران د پاکستانو جینکو په چینیانو د خرڅولو معامله کې د نورو تحقیقاتو کولو نه منع کړل. د پاکستان د دلالانو خلاف د ټولو نه لویه مقدمه اوس ختمه کړی شوې ده. په 13 اکتوبر کې د فیصل آباد یو عدالت یو دیرش چینیان د پاکستانو جینکو د خرید و فروغ په مقدمه کې بری کړل. کیتی ګینن لیکي چې د پاکستان د حکومتي چارواکو د مداخلت نه وړاندې د پاکستان پولیس په چینیانو د خرڅ کړی شوو یو شمیر جینکونه بیانونه اخیستي وو. خبرستو دوی په عدالتونو کې د خپل بیانونو نه منکرې شوې ځکه چې په دې کاروبار کې ککړو خلکو ورلیا خو د وجلو دړکی ور کړی وي او یې د پیسو ټکو په ورکولو د دغه جینکو او د هغوی د خپلوانو خولې ټپې کې. دا خبره کیتی ګینن ته د پنجاب د پولیس یو تحقیقاتي افسر او د عدالت یو اهلکار کړی ده. د بشری حقوقو یو عیسائی مرستیال سلیم اقبال کیتی ګینن ته وی چې د پاکستان حکومت د اف ای ای په او افسرانو سخت فشار چولې دي څوک چې د پاکستانو جینکو چینیانو ته د بناوټي ودونو د معاملې تحقیقات کوي. حکومت د اف ای ای دغه افسران د دې معاملې د تحقیقاتو نه منې کړې دي. سلیم اقبال د ډیرو جینکو مور پلار سره د دوی د لونو چین نه په واپس راوستو او د یو شمیر نورو پاکستانو پیغلو ان په موقع چین ته د اړولو نه پر ایسارولو کې اهم کردار ادا کړی دی. سلیم اقبال وایي چې د اف ای ای ډیر افسران خو د دې معاملې په سر بدل کړی شوي هم دي. ایسوسییټډ پریس چې په دې معامله د پاکستان د خارجه معاملو او د کورنو چارو وزارتونو سره د خبرو کولو کوشش وکړو نو هغوی د څه قسمه تبصرې کولو نه انکار وکړو. کیتی ګینن خپل رپورت کې زیاتی چې د پاکستان یو شمیر کم افسران چې په دې ټوله معامله خپوی دي هغوی وایي چې حکومت موږ ته د چټک او د صحیح تحقیقاتو اجازت نه راکوي. په دې ډیر افسران زړماتي شوي دي. بلخوا پاکستانی میډیا ته هم کرخه راخکلې شوې ده چې په چینیانو د پاکستانو جینکو د ودولو د معاملې په حق لبه هیڅ قسمه خبرونه نه خوري. تحقیقاتي افسرانو کې یو افسر کیتی ګینن ته ویلي دي چې د پاکستان د حکومت د لاسه څوک هم د دې بدنصیبو جینکو امداد ته نه راوړاندې کیږي. دا ناولې لوبه جاری په جاری ده او ورځ تر ورځه نوره زیاتیږي ځکه چې په دې کې د ککړو خلکو ښه تسلي ده چې څوک هم دوی ته څه نشي ویلی. حکومتي واکداران هر هغه چا پسې لګي څوک چې د دې معاملې تحقیقات کول غواړي. دغه چارواکي کیتی ګینن ته وویل چې ما هم د خپل ضمیر د ملامتې له سببه خله پرانست ده د پډیر افسوس سره وی چې زمونږ په معاشره کې انسانیت ختم شوی دی.
د وایسف امریکا ډیوه خبرونه ده. د فوزی واک اختیار چې کوم قانون ایکشن ان ایډ اف سیول آرډر وو دا چې د پخوانی فاټا ضلع نه ټول خیبر پختونخوا ته را وغځولی شو، نو د پېښور هایکورټ د دې خلاف فیصله ورکړه. پس دا هغې دا کیس د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ ته لاړه، خو د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ اوس دغه اورونه ځنډولې ده او د نامعلومه مدت پورې ځنډولې ده. د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال پیر ویلا شاه په دې موضوع رپورټ را لګلی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د مشر قاضي آصف سعید کوسا د یوې پوښتنې په جواب کې اټارنی جنرل منلې چې حراستي مرکزونو کې هغه تنان هم ساتلی شي څوک چې خپل شناخت ثابتولو کې ناکامه شي. خدا چې شناختی کارډ لرونکي شکمن تنانو په ضد باقاعده عدالتونو کې مقدمات چلول شي. د اوریدنې په محل بینچ د خلایي دشمن ټکی سپیناوی هم غوښتلې دي. او د دې په جواب کې اټارنی جنرل دریس خپل کړی چې کمیوتن بهرني دښمنانو سره پاکستان مخالفه کاروایو کې ککړ خېجنو هغه ته به خلایي دشمن ویلې کیږي. دغه دلیلونو په جواب کې پنځه کسیزه بینچ کې ناس قاضیانو وینا و چې حکومتي وکیل د کومو قانونونو حواله ورکوي دغه قانونونو سره تړلې اړوند کتابونه لا تر اوسه عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. رپورټونه زیاتوي چې بینچ کې ناس یو قاضي فیض عیسی د ملک دشمنه عناصر د تعریف او د فاټا او پاټا ایکټ قانون سره تړلې یو شمېر سخت سوالونه راپورته کړي، او بیا په دې معاملې باندې اټارنی جنرل او قاضي فیض عیسی د یو بل سره خبرې هم اړولې دي. او پنځه کسیزه بینچ د حکومتي وکیل نه حراستي مرکزونو کې بندیوانو په حق له تفصیلي رپورټ پر راتلونکي دو اونو کې عدالت ته وړاندې کولو امر ورکړی دی. خو دې سره بیا اعلی عدالت د دغه کیس اوریدنه نامعلومه وخت پورې ځنډولو پریکړه هم کړې ده. او دغه قانون په ضد یو درخواست کوونکي او د مدني ټولنې فعال غړي او لیکوال افراسیاب خټک عدالتي پریکړه باندې د خفقان ترڅنګ د دې ټول خپل په واکمن تحریک انصاف ګوند اچوي.
ځکه چې دا اوسنی چیف جسټس چې دی دا خو دلته لږې ورځې پاتې دي، دی بیا پنشن کېږي تقاعد کېږي، نو بیا د نه پس دا بینچ بیا د سره جوړېږي که چېرته جوړېدو. نو یو خبره چې دا خبره یعنی په شا کافي ودی کړی شوه اوس چې په ظاهره ښکاري چې آیا دغه بینچ خو پاتې شي که دا نه وي، نو بیا بل بینچ موجود کې څنګه کېږي؟ ځکه چې سرکاري وکیل چې زه به دوه هفتې نه یم امرکه به بهر یم وغیره. نو په دې لحاظ افسوسناکه خبره ده چې دا ډېره اهمه مسله ده، او سرکاري وکیل یا حکومت چې دې مطلبې سره څنګه لوبې ټوکې کوي او کوشش کوي چې دا وځنډېږي، نو دې سره لکونو میلیونو خلکو حقونه تړلي دي.
روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر د آرډیننس د لارې ایکشن ان ایډ سیول پاور قانون د قبایلي ضلعو نه ګرد خیبر پختونخوا ته غځولو منظوري ورکړې وه، خو په صوبه کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د امنیتي ادارو شکمنه تنانو په ضد کاروایۍ لپاره پراخه واک سره تړلې دغه قانون عامرانه بله او د دې خلاف سخت غبرګون ښودلو. او بیا د اکتوبر په میاشت کې پېښور هایکورټ نه یوازې دغه قانون رد کړو، خدای د صوبې د لکونو خلکو د بشري حقونو سرغړونو سره سم هم ګرځولی وو. د یاد قانون لپاره جاری کړل شوی آرډیننس یا حکمنامې قانوني میت سرته رسېدلې دی، او کتل کېږي به دا چې راتلونکي کې سپریم کورټ تر کله پورې د یاد قانون قانوني حیثیت په حق له حتمي فیصله جاری کوي.